آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان حکومت وای د جلریز پولیسوالۍ کې د دوویش محلي پولیسو د وجل کېدو په اړه تحقیقات کوي. جمهور ریاست وای چې معصوم ستانک زیبا د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. او په یونان کې د دغه هیواد د اقتصادي راتلونکي په اړه د ریفرنډم نتایج په پیسو ساتو کې اعلان شي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د وخت خبرونو سره درته حسبل کوزه او زه نظرانه یوسفزی هرکلی وایو.
د افغانستان حکومت وایي چې د جلریز پولیسوالۍ کې د محلي پولیسو د وژلو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د میدان وردګو د ولایت د جلریز پولیسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ په جګړې کې 22 محلي پولیس ووژل شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې د دوی لومړنۍ پلټنې ښیي چې د جلریز د ولسوالۍ د ځینو پوستو محلي پولیس په خپله د سیمې نه وو او د بل ځای وو. د کورنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته وویل د جلریز د پیښې د څیړنې په موخه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د هیات تر څنګ د ریاست د جمهوري ریاست نه هم د دغې پیښې د څیړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه د میدان وردګو د جلریز پولیسوالۍ کې د نهو هغو پوستو چې سقوط یې کړی و شپږ یې بیرته نیول شوي دي او د امن نظم پولیس پکې ځای پر ځای شوي دي. بل لوري ته د اجرایه ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل وویل د دغو محلي پولیسو ملاتړ ته باید جر اقدام سوی وایي چې نه دی سوی او د څیړنې هیئت باید به دا معلومه کړي چې غفلت چا کړی دی.
په قندهار کې نن ماښام د موټر سایکل بم په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان شوي دي. د پیښې عیني شاهدین وایي چې په ټپیانو کې د یوې ښځې په ګډون یوولس تنه عام او دوه تنه پولیس شامل دي. په وژل شوو کسانو کې یو میرمن ملکي کس او یو پولیس شامل دي. پیښه څه کم 9 بجې د قندهار ښار د لومړنۍ امنیتي حوزې اړوند د نوي سړک په څلور لارې شوې ده.
د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي دي. د پکتیکا د ولایت د والي مرستیال عطا الله فضلي امریکا ډاکټر وویل چې برید تېره شپه د خوشامند ولسوالۍ د جمجمې د سیمې پر امنیتي پوستې سوی دي. هغه زیاته کړه چې په برید کې څلور پولیس وژل شوي او بل ټپي شوی دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر وایي محمد معصوم ستانک زیبا د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي آشنا ټلویژن ته وویل چې ښاغلی ستانک زیبا تر هغې پورې په دې سوګۍ پاتې وي چې حکومت د دفاع وزارت ته د کاندید معرفي کولو په سر بله پرېکړه وکړي. ښاغلی ستانک زیبا پرون ونه کړای شو چې د ولسي جرګې د اعتماد رایه ترلاسه کړي. د ولسي جرګې استازو د ولسمشر غوښتي چې زر تر زره دي د ملي دفاع وزارت ته نوی نوماند ورمعرفي کړي.
په یونان کې د یکشنبې د ورځې حیاتي ریفرنډم یا ټول پوښتنه پای ته رسیدلې ده. په دې ریفرنډم کې به د دې هیواد اقتصادي راتلونکي معلومه سي چې آیا دغه هیواد د یوروزون د نونو هیوادونو په ډله کې پاتې کیږي او که نه. د ریفرنډم نتایج به څو ساعته وروسته معلوم سي، خو د رای ورکوونکو ابتدایي نتایج او درې سروېګانې ښیي چې یونانیانو د نړیوالو پور ورکوونکو د شرایطو او غوښتنو پر ضد رایې ورکړې دي. لا ټولې رایې شمیرل شوي نه دي او کیدای سي چې نتایج بل ډول وي. لومړي وزیر الکسیس پارس د خلکو څخه غوښتي وایي چې منفي یا د نه رایه دي ورکړي، ځکه د هغه په وینا رایې د منفي رایه به حکومت ته د پور ورکوونکو سره په چنو وهلو کې لا زیات قوت ورکړي. نوموړي نن د یکشنبې په ورځ په ریفرنډم کې د رایې ورکولو وروسته وویل چې هیڅوک د یونان د خلکو اراده د پامه نسي غورځولی چې خپل برخلیک په خپله تعین کړي. څو ورځې مخکې یونان د لومړي ځل لپاره نړیوال بچی صندوق یا ایم اف ته خپل د پور د میاشتني قسط په تادیه کې چې 1.8 میلیارد ډالره کېدی پاتې راغی. د اروپایي اتحاد مشران وایي چې که چیرې یونانیان نن په ریفرنډم کې د اصلاحاتو د غوښتنو پر ضد رایه ورکړي نو دا به په دې معنا وي چې یونان غواړي د یوروزون څخه ووځي او د اروپایي اتحاد څخه هم په سیاسي لحاظ ځان منځوي کې. د جرمني صدر اعظم او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند ویلي دي چې دوی به د دوشنبه په ورځ په پاریس کې سره وګوري چې د یونان د ریفرنډم پر عواقبو خبرې وکړي. د یونان په ریفرنډم کې تقریبا 10 میلیونه خلکو د رایه ورکولو لپاره ځانونه رجستر کړي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورګو د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې د جګړه مارانو سره نښتې کړي. لږ تر لږه 4 پاکستانی عسکر او 12 جګړه ماران وژل شوي دي. د پوځ د رسنیو څنګه وایي چې د ترګرو څخه 3 مړي د پیښې په سیمه کې پاتې شوي دي. د غنخته د شمالي وزیرستان د دتخیلو په سیمه کې شوي چیرې چې د پاکستان پوستر پوځي عملیات روان کړي دي. د پیښې نه مخکې په یعنې سیمه کې د سړک غاړې د یو بم د چاودنې له کبله 3 ملیشا عسکر وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې برید د رغزې په کلي کې په یو پوځي کاروان باندې شوی دی.
د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر او د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندیدی چین په دې تورن کړی دی چې د امریکا تجارتي سری معلومات یې غلا کړی دی. هغې په نیو همشر کې د یوې غونډې پر مهال داسې وویل هغوی هڅه کوي چې هر هغه شی چې ته د انټرنټ له لارې ننوځي چې حرکت نه کوي. دوی زموږ تجارتي سری معلومات د دفاعي چارو قراردادونه د حکومت زیات شمېر معلومات غلا کوي او په دې پسې ګرځي چې څنګه د دې نه خپله ګټه پورته کړي. میرمن کلینټن دغه سرګردونې پرون د شنبې په ورځ د امریکا په شمال ختیځ کې د نیو همشر په ایالت کې د کمپاین پر مهال وکړې. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو ته پکار ده چې د چین په برخه کې ډېر بیداره واوسي. چین د هغې په وینا داسې پوځي تسهیلات جوړوي چې د فلیپین په شان هغه هیوادونه ګواښي چې امریکا تړونونه ورسره لري.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د یکشنبې په ورځ په ویانا کې د یوې غټې غونډې مخکې چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي سره وکتل. د ایران د اټومي پروګرام په حق له مذاکرات یو حساس پړاو ته رسیدلی دي. چارواکو د مذاکراتو په دوو جنجالي برخو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی چې پکې د بندیزونو د نرمول صورت او د ایران د نظامی او اټومي مرکزونو د سارنې مسلې شامل دي.
د اسلامي دولت ډلې یو نوې ویډیو خپره کړې ده او پکې ښودل کېږي چې تنکي ماشومان 25 کسه وژني. دغه ویډیو د پالمیرا په تاریخي ښار کې ثبت شوې ده. دغه ویډیو نن د شنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې او پکې د اسلامي دولت غړي د سوریه د حکومت سرتیری د پالمیرا د ښار د زندان څخه د امفی تیاتر تاریخي سیمې ته بیایي او هلته یې وژني. د ریپورټونو له قراره اسلامي دولت د می د میاشتې رئیس کله چې دغه ډلې د پالمیرا ښار ونیوي د 200 زیات خلک دم کړی دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولدی شیخ د یمن په پایتخت سنا کې د حوثي یاغیانو سره د اوربند په مسلې خبري وکړي. د سعودي عربستان په مشرۍ هوایی جټ الوتکو نن د یکشنبې په ورځ عدن په بندري ښار کې بریدونه کړي او ملکیانی وجلې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د 3 میاشتو هوایی بریدونه او د حکومت طرفدار او حوثي یاغیانو ترمنځ د جګړو له امله د ملکیانو د تلفاتو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، سره له دې چې نړیوالې هڅې روانې دي چې په دې هیواد کې اوربند شي.
په تونس کې نن د یک شنبه په ورځ استراري حالت نافذ دی. حکومت دغه اعلان وروسته لاغنه وکړي چې د اسلامي دولت یو ترهګر په ساحلي سیمه کې 8 کسه ووژل. ولسمشر الباجي قائد السبسي پرون د شنبه په ورځ د حکومت په رسمي تلویزیوني چینل کې دغه اعلان وکړي او زیاته کړه چې تونس د یو خطرناک وضعیت سره مخ دی. راتلونکي میاشت به پوځ او پولیس ځانګړي صلاحیتونه ترلاسه کړي چې د مشکوکو ترهګرو او مجرمینو پر کورونو باندې هر وخت چې وغواړي چاپه ووهلی سي. د اسلامي دولت ډلې د جون د 16 نیټې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې برید د سیف ریزګوی په نامه د یو کس لخوا سوی دی. پولیسو ویلي دي چې ریزګوی چې په یوازې سر یې برید ترسره کړی و په ډزو ووژل سو او 8 کسه نور په دې تور نیول سوي دي چې د هغه سره یې د برید په پلان کې مرسته کړې.